السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واوري. د طالبانو حکومت وایي ځواکونو یو ځل بیا په خوست ولایت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستو حملې کړي دي. مختار خبری اژانس چې طالبان اداره کوي پرون ناوخته د دې حملو خبر ورکړ. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان د پوځ کشفي الوتکو تیره ورځ د افغانستان پر سر الوتنې کولې. له دې مخکې پاکستاني الوتکو په کابل، کندهار او پکتیا ولایتونو کې یو لړ اهداف په نښه کړي وو. د طالبانو حکومت ویلي چې د دې نښتو له پایله تر اوسه 55 تنه پاکستاني سرتیري وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي او د طالبانو 14 ځواکونه وژل شوي. خو د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د څانګې مشر جنرال احمد شریف چودري ویلي چې د پاکستاني لوري په حملو کې 204 اویا طالبان او 12 پاکستاني سرتیري وژل شوي. ازادي راډیو له خپل لوري د مرګ ژوبلې دا ادعاوې نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت د هرات په اسلام کلا کې د ایران او افغانستان ترمنځ د سرحدي نښو د عملی چارو د پیل خبر ورکوي. د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د دې وزارت د سرحدي چارو د تثبیت د کمیسیون اړوند تخنیکی کمیټې تیره ورځ د هرات ولایت په اسلام کلا کې د دواړو هیوادونو د تخنیکی ټیمونو په شتون کې عملا د سرحدي نښو د نوي کولو چارې پیل کړې. نږدې یو کال مخکې افغانستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر عباس عراقچی د سفر پر مهال د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال د سرحدي کرښو د ټاکلو پر سر له طالبانو سره د اختلافونو خبر ورکړی و. د طالبانو د حکومت د قومونو، قبایلو او سرحدونو چارو د وزارت په بیان کې د کوم اختلاف یادونه نه ده شوې، خو ویل شوي دي چې افغان او ایراني تخنیکي ټیمونه په پام کې لري د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړ سرحد نښې او علامې ټولې نوې کړي. ایرانی چارواکی وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د اورګاډي لاري د تجارتي راکړې ورکړې کچه 12 ځله زیاته شوې ده. مهر دولتي خبري اژانس پرون د ایران د اورګاډي د ادارې د بهرنۍ سوداګرۍ د څانګې د مشر شهریار نقیزاده له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د تیر 2015 کال له مارچ میاشتې راهیسې د روان 2016 کال تر فبروري میاشتې پورې له افغانستانه شاوخوا 650,000 ټنه توکي د اورګاډي په وسیله افغانستان ته لیږدول شوي دي. نوموړي ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي له لارې د توکو د انتقال کچه به د روان لمریز کال تر پایه ولکه 50,000 ټنو ته ورسیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې د تیر 2015 کال په اکتوبر میاشت کې وروسته له هغه بندې شوې چې د دواړو هیوادونو ځواکونو نښتې وکړي. له هغه وروسته له ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغی. او په داسې حال کې چې د ایران په شاوخوا کې د امریکا پوځي تیاری زیاتې شوې، د ترکیې له استانبول ښار څخه تهران ته الوتنې پرون ماښام وځنډول شوې. د استانبول نړیوال هوایي ډګر پرون اعلان وکړ چې تهران ته د ترکش ایرلاین او دو ایرانی هوایی شرکتونو الوتنې کنسل شوې دي. همدارز د ایران شمالي ښار تبریز ته د ترکش ایرلاین یوه الوتنه چې د نن سهار لپاره پلان شوې وه هم کنسل شوې ده. په عین حال کې د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه له ایټالوي وګړو وغوښتل چې له ایران څخه ووځي. د وزارت په یو بیان کې وویل هغو ایټالوي وګړو ته چې د ګرځندویانو په توګه ایران ته تللي او شتون یې هلته ډېر حتمي نه دی، سپارښتنه کیږي چې له هغه ځایه ووځي. داسې مهال چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له امریکا سره مذاکراتو تر اوسه کومه ملموسه نتیجه نه ده ورکړې، متحده ایالاتونو پر ایران له احتمالي پوځي برید مخکې په منځني ختیځ کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړی دی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د کب یهود نهمه ده چې د 2016 میلادي کال د فبروري له 28 نیټې سره برابر ده. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باوری چې سعودي عربستان او قطر د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خونړیو نښتو د پای ته رسولو لپاره هڅې پیل کړي دي. پر افغانستان د پاکستان له حملو وروسته په هیواد کې دننه روان وضعیت ته په یوه مرکه کې کتنه کوو.
کابل ښار کې وګرځیدم. وزیر اکبر خان سیمه دغه راز د جمعې د لمانځه وختونه ښار وضعیت بیخي نورمال او عادي و، لکه د نورو ورځو په څیر.
د روژدارانو حال هم پوښتو. په کابل او ولایتونو کې یو شمېر خلک له روژه ماتي وروسته له خپلو دوستانو او عزیزانو سره رستورانتونو ته ځي، او وابهورئ چې په جلال آباد ښار کې یو ځوان یو ګرځنده کافي شاپ جوړ کړی دی.
زه ترکیې ته سیاحت دپاره تللی وم. دغه موټر استانبول کې یو پارک خوا کې مونږ ولیدل چې ډېر زیات خوښ شو. همالته ما ځان سره تصمیم ونیو دا به زه جوړ کړم، افغانستان ته انتقال کړم.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم. اوس هم د خبرونه لومړی مطلب ووري. سعودي عربستان او قطر د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خونړیو نښتو د پای ته رسولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د دې هڅو له بهر څخه یوې با خبره سرچینه د خپل نوم نښودلو په شرط پرون جمعه د فرانسې خبری آژانس ته ویل چې سعودي عربستان له قطر سره په همغږۍ کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دې کړکیچ د حل لپاره هڅه کوي. په همدې حال کې د سیمې ځینو هیوادونو هم د کړکیچ د کمولو غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون د طالبانو پر حکومت او پاکستان غږ وکړ چې د تشدد له زیاتونکو اقداماتو ډډه وکړي. د وزارت په یو بیان کې له دواړو لورو وغوښتل چې د یو بل ارضي تمامیت او ملي حاکمیت ته درناوی وکړي او داسې اقدامات ونه کړي چې کړکیچ پراخ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د کړکیچ پر کمولو خبرې وکړې. د بیان لمخې دا تماس خغلی متقی نیولای وو او دواړو لورو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت له لوري د خبر شوی بیان لمخې خغلی متقی هم ویلي دي چې افغانستان هیڅکله د تاوتریخوالي پلوي نه دی او غوره ګڼي چې مسایل تل د متقابل درک او درناوي پر بنسټ حل شي. خغلی متقی همدارس لخپل ترکسیال اکان فیدان سره هم په دې اړه خبرې کړي، خو ویلي دي چې د هڅې به یوازې هغه مهال نتیجه ورکړي چې مقابل اړخ خپل ژمنې صادقانه عملي کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د خغلی فیدان له قوله لیکلي دي چې وایي ترکیه له ښکېلو هیوادونو سره په تماس کې ده څو د ګډو هڅو د همغږۍ له لارې روان کړکیچ راکم کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې ویلي دي چې په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره هم د دې کړکیچ د حل پر لارو چارو ټلیفوني خبرې کړې دي. همدارس سعودي عربستان په یو بیان کې ویلي دي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان هم له خغلی ډار سره خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون په یو خبري غونډه کې د دې ترڅنګ چې د خبرو لاله د ستونزو د حل پر اړتیاي ټینګار وکړ، وی ویل چې د دوی حکومت په دې برخه کې د سیمې د هوادونو د هڅو هرکلای کوي. خغلی مجاهد وویل موږ د ټولو هغه هوادونو د هڅو مننه کوو چې په دې برخه کې منځګړتوب کړی او غوړي د دواړو هوادونو ترمنځ د جګړې مخه ونیسي څو په سیمه کې امنیت ټینګوي. هغه زیاته کړه چې طالبانو خپل وند تر سره کړي او خبرو ته ژمن دي. په عین حال کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لوی رئیس میرجانا سپولجاریک د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کړکیچ د پراختیا د مخنیوي غوښتنه کړې. پر دې سربیره ډیورن کرښې ته د نږدې پرتو سیمو اوسیدونکي هم غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ ژر پای ته ورسیږي. د سیمې یو اوسیدونکی قاسم ابرار
تو یہ ہمارے بھی مفاد میں نہیں ان کے مفاد میں نہیں ہے کیونکہ
دای وای نخته نزموک په ګټه دینه د هغوی په ګټه زمونږ ټولنې له یو بل سره له نږدې په تماس کې دي او زمونږ د ټولنیز او فرهنګي جوړښت ډېر برخې یو شان دي. خو له دې سره سره د تروریزم د اړوندو مسایلو په اړه بحث کیدای شي. ټول مسایل باید له ډیپلوماټیکو لارو حل شي. په همدې حال کې بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون ماسپخین راپور ورکړ چې د طالبانو ځواکونو د خوست ولایت په علي شیر، ځدی میدان او تیریزی ولسوالیو کې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستانی ځواکونو پر پوستو د حملو نوې څپه پیل کړې ده. د سعودي عربستان او قطر له لوري ډیپلوماټیکي هڅې داسې مهال پیل شوې دي چې د ننګرهار، پکتیا او پکتیکا ولایتونو پر ځینو سیمو د پاکستان د تیرې اونۍ له حملو وروسته د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پنجشنبې په شپه د پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، خوست، کونړ او نورستان په ولایتونو کې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د پاکستان پر سرحدي ځواکونو د غچ اخیستنې عملیات پیل کړل. په ځواب کې پاکستان هم اعلان وکړ چې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې پر پوځي عملیاتو سربېره پر کابل، کندهار او پکتیا ولایتونو کې هم هوایي حملې کړې دي. پاکستان اعلان کړی چې د طالبانو 240 یا وسلوالي وژلې دي، په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت بیا د 1500 پاکستانی پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په عین حال کې پاکستان په دې نښتو کې د خپلو 200 او د طالبانو حکومت د خپلو 150 سرتیرو مړینه تایید کړې ده. ازادي راډیو د مرګ ژوبلې دا ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی. اسلام آباد د طالبانو پر حکومت تور لګوي چې د هغو وسلوالو پر ضد اقدام نه کوي چې په پاکستان کې حملې کوي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې له هغو خونړیو نښتو وروسته چې په ترڅ کې له دواړو خواوو له اویا ډیر کسان ووژل شول، د قطر او ترکیې په منځګړتوب د دوی ترمنځ اوربند ټینګ شو. خو له هغه مهاله په دوها او استانبول کې د خبرو له څو پړاوونو وروسته لا هم دواړه لوري د سولې کوم دوامدار توافق ته نه دي رسیدلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ قدر من اوریدونکو د روانو چارو برخه هم دومره وه. په پاتې برخه کې زما همکار اسمت څاروان در سره دی. د دې برخې په پیل کې اسمت څاروان د سیاسي چارو له شنون کې صدیق منصور انصاري سره چې په کابل کې دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي کړکېچ په اړه خبرې کړې او په پیل کې د هیواد روان وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
لله الحمد افغانستان د خلکو روحیه او مورال لوړ دی. نن کابل ښار کې وګرځیدم، پله وګرځیدم، وزیر اکبر خان سیمه دغه راز د جمعې د لمانځه وختونه ښار وضعیت بیخي نورمال او عادي و لکه د نورو ورځو په څیر. سره دې چې تیره شپه د شپې یو 50 دقیقې تر نږدې 2:30 بجو او بیا حتی تر سهار شپږ بجو د الوتکو غږونه راتله او تر 2:30 بجو خود بمباری و بمونو د غورځولو غږونه و چې پارلمان سیمه د کابل دغه راز ولی محمود خان شاوخوا او ځینو نورو سیمو کې د پاکستان د پنجابي ملیشو هوایي ځواک لخوا تر بمباری ترسره شوې او د تلفاتو او یا نغې پاره تر اوسه نشته. خو په لویا کې هغه څه چې تاسو د خلکو د مورال خبره وکړه، مورال ډېر لوړ و، مګر خلک په تشویش وو چې پاکستان هیواد سره دی چې اسلامي هیواد دی، ولسي خولس دی، د هغوی خواخوږي شته، سوداګري دي، اړیکې دي، فرهنګي او ټولنیزې اړیکې لرو، مګر هلته چې کوم اسټابلیشمنت دی نه یوازې د افغانستان په وړاندې د هغې د زیږون نه تر اوسه، بلکې هلته د پښتنو د سندیانو او نورو په وړاندې دا جنایت ترسره کوي. په دې واقعا ټول خلک
ډېره مننه انصاري صاحب کور ودان. آیا د دو هیوادونو ترمنز د ورستیو نشته معنا دا ده چې نور د دوی ترمنز په لند وخت کې د روغی جوړې کوم احتمال او چانس نشته او دواړه یو بل ته نور د دشمن په سترګو ګوري کسانګ؟
نو دشمنی اعلان خو په خوا په رسمي ډول نه وشوي، مګر د پاکستان د پیدایښت نه تر اوسه نو نسو چلوه نه تر اوسه هغه د انګریز زایناستیا په خانه پنجاب رژیم چې د انګریز د پاوز پاتې شونی وو هماغه په واک کې دی او د پاکستان ټول واک د هغوی سره دی. هغوی د افغانستان خلکو ته او د هغې ځای پښتنو بلوڅو او نورو قومونو ته چې غیر پنجابي دي، غیر پنجابي قومونو ته د دښمن په سترګه ګوري.
زما منظور دا ده چې د پاکستان دفاع وزیر ویل چې نور ځکه د افغانستان سره بشپړه جګړه د دوی پیل شوې ده او د طالبانو لخوا تر اوسه پورې ویل کېدل چې دوی خپل افغانانو ته د اقل وایي چې پاکستان ته د جګړې لپاره مزي، اما داسې ویل کیږي چې په کابل او نورو ولایتونو کې په جماعتونو کې وای اعلانونه کیږي چې یا اعلان شوی دی چې د پاکستان خلاف جهاد روا دی. د دې معنا دا ده چې د دوی ترمنځ دا دښمنی رسمي شوه او نوره پخلاینه ممکنه نه ده که څنګه؟
او ام دې خبرې تر اطلم چې هغه پټه جګړه چې واغم د افغانستان د خلکو د خوانه شوې دا اوس چې اعلان شوې جګړه دوی پیل کړي او د دفاع وزیر همیش غږ پورته کوي، حتی د روزې نه مخکې ویل چې موږ به د روزې نه مخکې د افغانستان بریدونه کوو. نو دا برید خو د افغانستان په خلکو دی، دا خو د افغانستان په جغرافیه دی، د افغانستان په عزت او شرف او ازادۍ برید دی، او د پنجاب پاوز او اسټابلیشمنت باید په دې پوه شي دا وی جنرالان او مشران او ځینې هغه چې فهمه سیاسيون چې عقل لري فکر لري په دې پوهیږي او په خپل وایي تیر ورځ دې یو جنرال خبرې اوریدي چې خبريال ترې پښتنه کوله چې په افغانستان حمله وکړي څنګه به موږ به وګټو. نو هغه ویلې کچېری پاکستان دا حماقت وکړي نو دا به ډیر بد کار وي، ډیر بد بو کی، ځکه افغانستان باندې انګریز د خپل امپراتوري په وخت کې درې واري حمله وکړي خو وینه غټله، شوروي اتحاد او ورسا بریټ وکړو وینه غټله ماته وخړه. امریکا او ناتو په دا تازه وخت کې چې پاکستان هم ورسره ملګری او په ستراتیژیک او اوم کې په نورو مسایلو استخباراتي او نظامی او د دوی هډي ورسره وي، هغه ونه شو غټله او دلته پاتې نشو. نو وای موږ به څنګه وګټو او څنګه غټلې شو؟ نو کله چې دوی د جنگ اعلان کړي او لدی خو دوی د فکر وکړي چې د جهاد د اعلان غږ وشو، نه یوازې دا چې د افغانستان خلک بلکې د سیمې او د غیزي خلک به هم د جهاد ته د غزوه هند کې په احادیثو کې په صراحت سره راغلي د غزوه هند په نوم به د اسرائیل همکار او ملګری پاوسره د امریکای په
ډاډ ډېر مننه ډېر مننه سلامات اوسې انصاری صاحب، هم دومره وخت مو درلود. کور ودان د سیاسي چارو شنونکو یو نظر خاوند صدیق منصور انصاری او کورې بدن.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
یوازوان په جلال آباد کې ګرځنده کافی شاپ جوړ کړی دی، دا چې سعید عبید نومیږي او سعادت تخلص کوي. ازادي رادیو ته وویل خلکو یې له دې نوښته هرکلی کړی او پلان لري چې نورو ولایتونو کې هم ورته کار پیل کړي. خو دا فکر څنګه ورته پیدا شو؟ زموږ همکار ورسره ژغېدلی او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
د ننګرهار ولایت د جلال آباد خار په یو لګنګونی ډک واټ موټر کې ګرځنده کافی شاپ، خاک او خوراک دا کار دلته ډیرو ته نوې دی. په یو وړوکی بارونکو موټر کې جوړ شوی دننه او بهر په څراغونو سنگار چې ډیر د شپې د خلکو پام ځانته اړوي. خوراک او خاک د موټر نه د ویلوی کڑکې لاري غوښتونکو ته ورکول کیږي. د دې ګرځنده کافی شاپ خاوند د کابل ولایت اصلي اوسیدونکو درویش کلن سید عبید سادات دی. دی وای د قضا او څارنوالۍ په برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي، خو خپل ځان او نورو ته د کارموندنې لپاره اوس لار بدله کړې ده. دا چې د سید عبید دې کار ته څنګه پام شو، ازادي رادیو ته وویل.
زه ترکیه ته سرحد پر اتله وم، دغه موټر استانبول کې او پارک خوا کې مونږ لیدل چې په ډېر زیات خوښ شو، ځکه چې دا ډېر زیات ښایسته و او جلب توجه یې کولو. همالته ما ځان سره تصمیم ونیو دا به زه جوړ کړم، افغانستان ته انتقال کړم.
خو سید دبي دوی دا ورته اسانه نه و او د کافی شاپ په بڼه د دې موټر جوړولو ډېر وخت ونیو او پرځې آن له ترکیې راوغوښتي.
تقریبا په جریان د تنشت کوم افغانستان ته انتقال کړ،
فټنګ مې هم د افغانستان کې بیا وکړ.
په دې ګرځنده کافی شاپ کې څو ډوله خواړه او څښاک مشتریانو ته ورکول کیږي، لکه قهوه، جوس، د شیدو چای، برګر، شورما، بیریانی او سوپ. سید عبید سادات وایي د دې کافی شاپ له جوړولو یوازې دوه میاشتې تیریږي او څلور نور ځوانان ورسره کار کوي چې دوه پخلی کوي او دوه نور په خرڅلاو بوخت وي. کڅه همدا کافی شاپ په یو موټر کې جوړ شوی او ګرځنده ده. خو سید دوبۍ سادات وای ډیر وخت په یو ځای ولاړ وي، ځکه په خبرې مشتریانی اوس دلته بلد دي. د زیاتوی چې لدینه وخت خلکو پراخ حرکت کړي او خوخ کړي دي. د نوموړي خبره اوس چې دروژې میاشته هم دا کافی شاپ فعال ده او لمخامي تر پښنمی کار کوي. له خغلی سادات مې پوښتل چې غواړي دا کار پراخ کړي. هغه وویل
وانده کې پلان لرم د خیر سره جدا موټر ز تقریبا سلو د شولایت د افغانستان څخه ورکم په خپل سلو د شولایتونو کې جوړ کمه او شرکت کوم او شرکت مې کارم شروع کړل. تقریبا ډیر شل سلو 1% کار مې کړی دی او ان شاء الله تعالی پلان لرم چې به غزوم.
نو موړې زیاتوي چې دا کار یوازې یو شخصي تجربه نه ده، بلکې ځوانان لپاره یو نوې الګو هم کیدای شي. هغوی چې په خبرې له هڅونې ورهاخوا عملي ملاتړ ته هم اړتیا لري. داسې مهال چې په افغانستان کې ځوانان له بیکارۍ شکایت کوي وایي چې شخصي کار لپاره ډیره سرمایه هم نه لري. سید عبید سادات ټینګار کوي چې نوښت او جرأت کول پکار دي. دی وایي هر ځوان چې د کار لپاره کوم فکر لري که ورته ډیر عادي هم ښکاري عمل دې پرې وکړي، ځکه په خبرې پرمختګ قدم په قدم ترلاسه کیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
همدارس د ازادي رادیو خبرونه په فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب کې هم موندلای او اوریدلای شئ. د روسي لار رسیدو سره یو شمیر افغان جون یو مرمنې وای په کورونو کې مرباوی، چکنی او اچارونه جوړ کړی دي. دوی وای دا کار ځکه کړی چې هم ورته ارزان تمامیږي او هم دا کار صحیح دی. ډاکټران بیا وای دا خوراکي مواد باید افراط ونه شي په دې کې په خوراکي حسن د روزي په وخت کې چې اسی هم دی زینو کسانو اسید زیاتی شي، نو که استفاده هم کوي په اندازه دی وکي ډیر دینه استعمالوي. خصوصا هغه کسان چې د شکر ناروغي لري یا د میډي تکلیف لري، هغه چې د میډي تکلیف لري باید ډډه تری وکي. په دې اړه دا راپور ووري.
د روزې په مخامي کې اچار او چکنی او په پښلمي کې هم مربا دا په ډیره یو د سرخانونو اخی معمول خوړه دي. یو شمیر افغان جونې او میرمنې وای سکالی هم روژې ته په خپلو کورونو کې ځینې مرباګانې، چکنی او چارونه جوړ کړي دي. دوی وای دا کار ځکه کوي چې هم مرته ارزانه تمامیږي او هم صحی. د کابل اوسیدونکو نفیسې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بازار بسیار قیمتي است و می خاطر ما د خانه هم ترشی جوړ
بازار کې ډیر اکرانی ده. له همدې امله موږ په کور کې هم اچار جوړو او هم مربا، ځکه چې هم ارزانه تمامي کې او هم صحیح راځي. مربا له مڼو جوړو، مڼې د ورځې کې ارزانه دي. د نارنج له خلال او گازرو هم جوړو. اچار بیا له شلغم، گازرو، ګلپي، تور بانجانو او له نورو شیانو جوړو.
زردکو، ګلپي، بانجان سی او چیزا جوړ میکنیم.
تونو موړې په خبره ساګروژا د کابل په بازارونو کې په سرکه کې جوړ شوی د بیلا بیلو سبزیو او ترکاریو مکس اچار یو کیلو په 50 افغانۍ او د مڼې مربا بیا کیلو 100 افغانۍ ده. دا خبره یو شمیر نورو کابل خاریانو او هټیوالو هم ازادي رادیو ته وکړه. وی ویل په ټوله کې نرخونه هم دادي، خو دوی په خبره ممکن څوک په لس کم یا لس زیاتو هم وپلوري. د ننګرهار اوسیدونکو سکینه بیا وای دوی هر کال روژه کې داوري اچار او چکنی جوړوي.
موږ د سرکی اچار نه چوو، د اوري اچار چو په روژه کې او د شنی دنیا چکنی کوو چې شنه دنیا، مرچک او هوګه د ماشین نه وباسو او مستو کې ګډو.
ډاکټرانو وایي د خوراکي مواد باید په کافي اندازه استفاده شي. د جوړولو پر مهال د موادو په کارولو کې احتیاط وشي او په ځانګړي ډول هغه کسان چې د معدې تکلیفونه او یا د شکرې ناروغي لري باید ډیره استفاده ترې ونکړي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نور الله چمتو ازادي راډیو ته وویل
چیرته چار په اوری کې جوړ شوی کوم ممانعت پکې نشته. د مڼې سرکه هم ګټوره ده، همداسې مربګان کې که ډېر زیاته دا معمولي بوره استعمال شوې نه بهتره وي. ځینې مصنوعي بوري هم جوړ شوي چې هغې نه هم کېدلی شي غذایي مواد کې استفاده ترې وشي. دا مربوطی په دې چې ځینې کسان دي چې د معدې تکلیف لري، زخمونه لري، یا تیزابیت لري، یا زړه شنه لري، همداسې یا وزن زیات دی، یا د شوګر یا شکرې ناروغي لري، چې دغه مریضان باید توجه وکړي دې برخه کې چې باید ډېر استعمال نه شي.
د یادونې ده که یو شمېر خلک روژې ته په کور کې مرباګانې، چکنیانې او اچارونه جوړوي، ځینې نور له بازاري هغو استفاده کوي. یو شمېر بیا چې ډېر د خپلې روغتیا په فکر کې دي، دا خواړه هیڅ نه خوري. خو داسې کسان هم شته چې دواړه ډوله یې په دسترخوانونو ایښي وي او په کور کې تولید شوی محصول له بازاري هغه سره پرتله کوي چې کوم ښه او خوندور دی.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. هیله ده چې جوړ رو خوش خوشاله بست. زبل ظاهر کندهار ولایت څخه روژه ما چې تخنو بس چې دغه ترکاري میوجات لوبیا دال نخود سبزي پینډي داسې نور میوجات بس چې څه تیاری بس نو هغه صحیح روژه ده. ښه ده، خیر روژه ده. بس خدای جا چې ټول اسلامي ملکو پسې د خیر او د برکت کې نو پیشتمې ته بس یا اکثره خلک دغه د ټلیفون ساعت پر درې بجې ویلفرز که څلور بجې درې بجې پر دغه باندې ساب کې سهار ژنګوي هر سړی راپورت سي پیشتمې امدګي ونیسي. نو بس پخوا په دغه سپیکرانو کې ناستونه ویل کېدل، نو هغه اوس بند دي. نو اوس درسر سړی خپله ځان بیداره کوي، خصوصا داسې خلک شته چې ګسره د پیشتمې سره بېږېږي نه.
زه امیرګل خبرې کوم له پکتیا ولایت ولسوالۍ روحاني بابا روزماته او پسېمه. خو موږ د شکو سي روزې چې دوه درې ورځې مخته موږ ټول کارونه ځان ته چې کوم ضروري کارونه یا وکړو چې کوم ضروري نه یا هغه بیا پرېږدو چې دا به له اختره بعد کړو. روزې ته باقاعده ټیم ورکوو او روزماته او پسېمه موږ د شکو سي روزماته ته موږ یو لس پنځلس منټه مخته خپل د کلي کوم جمعه یغه جمعه ته هر څوک چې چا چا شی تیار کړي راوړي او یو جایی بیا روزه ماته کولې بعد په جمع لمونځ وکړي خپل کورو ته لاړ څو نه بیا په خپل کورو کې شو.
سلامونه احترامات نیکې هلې قدر ته وایم. دی خواته زه خپل د کندهار ولایت معروف لسوالۍ څخه د سره په رابطه کې یم. موږ کله چې د لیمار په لسوالۍ کې کوم دودونه او رواجونه دی، د روژه ماته لپاره ښه تازه میوې اړین خوراکونه راوړو. تقریبا د مازګر د لمانځه څخه بیا تیاری نیسو، د روژه مات راځي، بعد پیشلمۍ په هکله که درته ووایم چې پیشلمۍ هم دغسې تیاری نیسو، بعد د پیشلمۍ څخه بیا تلاوت د قرآن کریم کوو. د لمانځو پرې لمانځو بعد بیا د قرآن کریم تلاوت کوو تر څو لمر راخیژي. وروسته د هغه څخه یو ساعت یو نیم ساعت خوب کوو، بیا د هغه څخه وروسته روزمانه زندګي پر مخ باندې وړو. نو فعلاً دلته خو معروف ولسوالۍ که درته ووایم داسې رواجونه دي کې دودونه وو دغه. نو د وخت را کولو څخه مې مننه، خیر اوسي.
السلام علیکم، زادالملک ننګرهار نه خبرې کوم، سرخود ولسوالۍ نه. بس هر سړی د روژې ماتې خو مختلف طریقې دي، بعضې ورکې غوښه خوري، بعضې ورکې سابه خوري، بعضې ورکې سبزي خوري. نو دا خو د ټولو خلکو پیشلمۍ په یوه طریقه باندې نه وي. څو چا سره وس زیات وي نو هغه دوه درې قسمه کته اخلي، چا کې وس کم وي هغه یو قسم نشي خورۍ دا کولی. پیشلمۍ هم دغسې څوک وریجې خوري، چا څوک بېګنۍ هغه پاتې هغه خوري، او څوک داسې خلک هم شته په افغانستان کې چې هغه په نارې روزه نیسي ځکه چې وسې وي نه.
السلام علیکم، ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. هیله ده چې جوړ روغ خوش خوشحاله بیاست. زبل ظاهر کندهار ولایت څخه روژه ما چې تخنو بس چې دغه ترکاري میوجات لوبیا دال نخود سبزي پینډي داسې نور میوجات بس چې څه تیاری بس نو هغه صحیح.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ازادي ملما
د ازادي ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه احمد تکل مودي خبرونه ته هرکلای کوم. نن د هیواد یو ځوان شاعر او لیکوال را سره ملما دی، امداد الحق صدیقی، د لسګونه زره نورو افغانانو په څیر په هجرت کې زیږیدلای دی خو اوس په افغانستان کې اوسیږي. په دې مرکه کې به د ښاغلي صدیقی له شاعرۍ او لیکوالۍ سره آشنا شي. زموږ میلمه په پیل کې د خپل ژوند په اړه وایي.
نوم مې د عبدالحق صدیقی دی، د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ بابوړ کلي اوسیدونکی یم. د خوست شیخ زاید پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي د څه کال فارغ شوی یم، څوارلس څلور کال. عمر مې یو څه په پېښور سیمه کې تېر کړی دی، چارسده کې، او دا ډېر وخت هملته وطن کې، یعنی څوکۍ ولسوالۍ مردود بابوړو کلي کې اوسیږو. تقریبي دغه لس دولس کاله کېږي.
عمر مو څومره دی؟ په کوم ځای کې زیږېدلی یې؟ کوم کلي کې؟ دا مو راته ونه ویل.
عمر مې تقریبا څلور ویشت کاله دی، او د پېښور اړوند چارسده ضلع مردود کوم کلی وخت ډېر تېر شوی دی. کوچنیانو شبقدر ډېری، البته شبقدر ډېری نیمې سیمه کې زیږېدلی یم. د عمر یو څو کلونه مې هلته تېر کړي دي. بیا له هغې وروسته بېرته راستانه شوي هرات ته، او وطن کې مېشت یم.
دا اوس په دې وروستیو دریو څلورو کلونو کې راستنه شوی یاست هیواد ته، او که په پخوانیو کلونو کې، یعنی د ماشومتوب کومه دوره مو په افغانستان کې تیره کړې؟ کنه
ماشومتوب دوره لږه دوره په پېښور کې تیره کړې ده، او لږه دوره تقریبا لس کلنۍ او لس کلنۍ کې راغلی، او دغه څلور ویشت کلنۍ د ژوند برابرېږي همدلته مېشت یم.
زه چې له شاعرانو سره مې لیکوالو سره مې خبرې کړې دي، دا د ادبیاتو فصل په ماشومتوب کې عموما هغه شکل یې جوړیږي، او شاعران متوجه کیږي له فضا سره، له طبیعت سره، الهامونو سره آشنا کیږي. ځکه مې پوښتنه وکړه، ستاسو دغه شاعرانه طبیعت له کوم ځای نه راغی؟
تکل صاحب رښتیا هم دغه سوي دغه کوچنیوالي کې ځینې شیان، ځینې پدیدې، ځینې حالات، ځینې کیسې انسان ته طبیعي خوند ورکوي. ماشوم څه پوهېږي چې دلته ښکلا څه ده، یا ښکلا څه ته وایي؟ او په دې پدیده کې ښکلا څه ده چې زه خوښ کړم، یا په دې طبیعت کې ښکلا څه معنی لري؟ خو بس فطرتاً دغه کوم چې په لاشعوري ډول دا یو څه سره مینه پیدا کوي. ښه بېلګه دا ده چې زه هم په کوچنیوالي کې چې په پېښور سیمه کې وو، دغه یو څو بیتونه مې لومړی کې واورېدل. فکر کوم چې داسې ناکلن اتکلن وم، یو څو بیتونه مې واورېدل، دومره اغېز یې راباندې وکړ چې بېخي ورسره وصل شوم.
کوم بیتونه وو؟ هغه راته ووایاست.
یو بیت خو مې فکر کوم چې په یاد دی، چې ځینې خلک د انسان او بچا ګران شي، هم انسان وي خو بس نوم یې د جانان شي. و اتکلن وم چې دغه بیت مې واورېد، او په زړه راله دغسې چنګ ولګو چې بېخي ادبیاتو ته ډېر لېواله کړم، او غوښتل مې چې نور واورم نور واورم، تلوسه مې شوله. نو فکر کوم چې لومړی بیت مې دغه اورېدلی، او بس هغې نه وروسته راپسې نو.
ستاسو خپله شاعري په کوم عمر کې پیل شوه؟
تکل صاحب هڅې کوم له پخوا کړي دي، خو هغه ناکامې هڅې وې. نهم لسم صنف نه تقریبي د نن نه شپږ اووه کاله، یعنې اوولس کلنۍ تر لس کلنۍ کې هڅې مې کولې، خو ناکامې هڅې وې.
هغه شاعري مو ټوله څیرلې ده، لرې مو غورځولې؟
نه ویو کتو نه ده، نه غواړم چې ویندم.
بیا جدي شاعري څه وخت پیل شوه؟ په کوم عمر کې؟ څو کاله مخکې؟
تقریبي دغه یو نیم کال کېږي، یو نیم کال شاید، تقریبا یو نیم کال کېږي چې دغه شاعري مې شروع کړله. او یعنې هغه جرات مې وکړه چې یو چا ته وښیم، او یو څوک زما شاعري ولولي. تقریبا یو نیم کال شو د دې خبرې.
هغه ټکی چې له هغه ځای نه ستاسو دغه اوسنۍ شاعري پیل شوه او هغه پخوانۍ شاعري مو ناکامه وبلله، هغه څه شی و؟ له کوم نوي شاعر سره مخامخ شوی؟ کوم شعر مو ولیده؟ ځای مو بدل شو؟ څه وشول؟
د دې اساسي علتونه یو خو دا و چې په دغه وخت زه د افغانستان نامتو شاعر استاد پیر محمد کاروان صاحب خوا ته لاړم، ځان ته خوست کې وم، هغوی ما ولیدل. نو بېخي هغه زما تېر ژوند ما ته بېخي داسې ښکاره شو چې وا سړی شعر خو داسې نه وي چې ته په څه اخته. هغې ما ته ډېر الهام راکړ. بل د استاد نقیب احمد عزیزي متاسسه پېژنې، هغوی سره بلد شوم، هغوی سره مې مسیجونه وکړل، چتونه مې ورسره وکړل، هغې ډېر انګېزه راکړله. همداشان نور ډېر ملګري استادان، استاد احمد ضیا الهام زموږ د پونځي استاد و، هغه سره بلد شوم، هغه سره مې په دې اړه خبرې وکړې. همدارنګه ځینې ملګري وو، اوتاقوال وو، همصنفیان وو، ادب سره علاقه لرله او ډېر ښه کارونه یې کړي. امیر ازق صاحب وو، سید سلیم ساحل صاحب وو، دا مې ملګري دي. نو دې خلکو سره چې بلد شوم او شعر مې د دوی له نظره وپېژند، هغه خپل فکر مې د شعر په هکله را تازه کړ، د شعر په هکله مې مطالعه وکړله. نو بس په دې قانع شوم چې تېر مې هېڅ نه وي کړي او باید اوس یو څه وکړم.
د شاعرانو تاسو ته مخامخ مور سره ولیدل، سره کېناستی او که یوازې په د ټولنیزو شبکو په کتابونو کې مو د دوی شعرونه وکتل؟
لمی کمر غټول ملیدل، کاروان صاحب ملیدل دی. یو څو کاروان صاحب یو عکس کې ما باندې لاس مو چولې، دا یو خاطره دی. په کې هغه عکس زما موبایل کې ما څنګه ګرځي کې چې په سفر تللې چې راغلم ډېر ستړی یم، دا موبایل ګرځي مې راوخستل، عکسونه مې کته پورته کول چېونه ګټه داکس راغې، ډېر خوند یې راکړ. یعنې داسې فکر مې وکړ چې بېخي زه د غر سره ولاړ یم. بیا هغه ځینې یو دوه بیتونه مې لیکلي وو، همدغې عکس ته کاروان صاحب سره مې ویستې چې نه ویرېږم ناهیلي ده که خطر دی، نه ویرېږم ناهیلي ده که خطر دی، د درنو لاسونو سیوری مې پر سر دی. او خاطرې د کاروان سره آشنا شوم، کاپیرې د کاروان سره آشنا شوم، سندرمارو قافلو سره سفر دی. فلمې کوم هغه کاروان صاحب سره مې لیدلې دي، او احمد ضیا الهام سره مې استاد، استاد نقیب احمد عزیزي سره مې لیدلې دي، او نور ملګري ټول سره مې لیدلې.
تاسو بحثونه کول په ادبیاتو باندې او که یوازې شعرونه مو اورېدل؟
دغه ملګري چې وو په دې زما اتاقیانې مې ډېر په موږ درې ملګري د ژورنالیزم پوهنځي محصلین وو، په علاقه درې واړه دوه ملګري نور هم شاعران هم لیکوالان هم وو. هغه یو ملګري خو هغې صاحب خو ډېر کار کړی دی. موږ به ډېری وخت د ژورنالیستیکو موضوعاتو پر ځای په ادبي موضوعاتو باندې بحث کوو. نو داسې مې انګېرله چې ژورنالیستیک موضوعات په پوهنځي کې د ورځې د پیل نه تر ماسپښینه وایي، هغې دا پاتې ورځ په ادبي موضوعاتو باندې تېره کړې. نو بیا هم ناول لنډه کیسه او حضرت صاحب دغې برخه کې کار کوو، ساحل صاحب ما به د شعر اړوند ډېر بحثونه کول، د مطالعه هم دغسې دغه ویښي وو، داسې تړیم ویښي وو چې باید نن ورځ باید موږ دومره د فلاني کتاب مطالعه وکړو، بیا وروسته یو بل ارزیابي کوو چې دا معلومات هم ښه قوي شي. بیا به هم داسې کوم چې دغه شعرستان ته ولوله په 50 صفحې، او د عاطفې په اړوند موږ ته دلته 15 دقیقې لیکچر راکړه، هغه ستا د یو ساعت مطالعې مې چول. نو دغه کارونه موږ ملګرو سره کړي دي، او دغه لاره وه چې سم زده کړل.
اوس خو یو شعر راته ووایاست، بیا به وړاندې ما سره نورې پوښتنې هم شته، ګڼې پوښتنې ستاسو د شخصي ژوند په باب او ستاسو د ادبي کارونو په باب. خو اوس یو شعر راته ووایاست چې اوریدونکي به هم غواړي چې ستاسو شعر واوري.
دا شعر یو غزل مې لیکلی دی، دا به درته ووایم. که ستا حسن له غزاله کمی نه کا، که ستا حسن له غزاله کمی نه کا، زما خوی هم له ابداله کمی نه کا. او چې وجد کې پڅنګ کې تجسم کړي، چې وجد کې پڅنګ کې تجسم کړي، بیا هیڅوک له دغه خیاله کمی نه کا. او چې زړه کې محبت استوګن نه وي، چې زړه کې محبت استوګن نه وي، څه پروا کړه له کنډواله کمی نه کا. او حقیقت د زیاتو کم هر چا لیدلی، حقیقت د زیاتو کم هر چا لیدلی، مگر بیا هم له کمی نه کا.
او ما غزل په دردانو پی لیکړې ما غزل په دردانو پی لیکړې خود به دغه کمال کمای نه کا او مقتدر چې په سیمبول او کنایه بیان کړی په سیمبول او کنایه بیان کړی چې دې کله کله قال کمای نه کا
ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه شعر وو. دا شعرونه تاسو څنګه درته راځي، څنګه یې لیکئ؟ یعنی تاسو په الهام باور لرئ او که کینې فکر کوئ یو احساس درته راځي او بیا یې لیکئ؟
یو خبر راځي چې په دې اړه زه د ملګرو سره کلیوالو ملګرو سره ځینې وخت بحث کوم، ولله الهام راغی او شعر مې ولیکل. زه دې خبرې ته د شعر بل ډول نقیدات لرم. هغه په دې معنی استاد غزنفر په جادوګر هنر نومې کتاب کې وایي چې دا الهام او ریاضت یو یو دا ریاضت داسې دی لکه جال، او الهام داسې دی لکه مرغۍ ته چې جال ونه لري، ریاضت ونه لري، مرغۍ کله ګیرولی شي، الهام کله ګیرولی شي. نو زه خپله په دې اند یم چې الهام به وي حضور غواړي باید ریاضت وکړي، خواري وکړي او سره مطالعه وکړي. زه کوم چې دغه یو نیم کال چې ما مطالعه پیل کړې ده تر اوسه پورې زه د شعر مطالعه دوامداره کوم. که چېرې ما د شعر مطالعه پرېښودله، د ادب مطالعه مې پرېښودله، زه پرې باور یم چې زه ممکن شعر ونه شم لیکلی. او که ویم لیکم نو هغه عادي خبرې به وي، شعر ورته نه شم بیا ویلی لکه دغه د ځینو خلکو غوندې. نو زه وایم چې ریاضت او مخواري مطالعه هڅه فکر دا چې نه وي نو تش الهام زما فکر سره داسې کوم ډېر څه به نه وي.
خو تاسو داسې یوه یادونه کوئ چې هغه د الهام او د هڅې ترمنځ کرښه مو هم یو څه مبهمه ده. ډېر خلک په دې باور لري چې هماغه هڅه چې مونږ کوو هماغه الهام دی په حقیقت کې.
بالکل، خو زه خپله په دې نه زه داسې نتیجې ته رسېدلی یم چې دغه چې دی هڅه دا مطالعه ده، دا مشاهده ده، دا تجربه ده، دا لوستل دي د نورو شعرونو، دا طبیعت کتل دي، د طبیعت نه سپړلې پدیدې، د طبیعت نه سپړلې پېښې هغې ته کتل دي، د هغې د سپړلو طریقې زده کول دي او شعر ته راوستل دي. زه ریاضت به دغه وي او نور څوک بل مفهوم اخلي ستاسې په فکر نو زور سره موافقت لرم کوم ممانعت نه کوم.
نه، مطلب دا دی چې تاسو کله داسې وخت نیمه شپه له خوبه یو غزل سره راویښ شوي یاست کله؟
نه، داسې به کله نه وي شوي. تکر زه خپله دغه اعتقادم البته لرم، بیا هم خو ډېر کمزور یې، دغه باور ډېر نه لرم. نو داسې ما سره کله نه دي شوي چې بس هم بس د شپې دي وي، د ورځې وي، په خوب کې دي وي، داسې ما سره کله نه دي شوي چې بس دا باندې دي مکمل الهام وشي او مکمل غزل زه په هماغه شېبه ولیکم، یاد هماغه شي ولیکم، نو داسې ما سره کله نه دي شي.
ډېر ښه. مضمون ستاسو د شعرونو کوم مضامین رانغاړي ستاسو شاعري؟
شاعري مې ډېره کمه راته کړې چې نه پوهېږم چې شل غزل به پوره کړی شم که نه. مضامین تر دې ډله مختلف دي. یو مضمون چې زما ډېر د خوښې دی او ډېر مې په غواړم هم چې پکې راشي، او ډېر پکې راځي او ډېر پکې راغلی یم، ما هم ډېر خوند راکوي. نو هغه د مېرمنې توصیف دی تکل شي.
د خپلې مېرمنې
بولی
هیڅ عجیبه نه ده، ډېرو شاعرانو همدغه تجربه کړې ده. په حقیقت کې د ښځې تعریف د ښکلا تعریف دی، او ښکلا یو ډیر لوی مفهوم دی چې فلسفي ارزښت لري او فلسفي اړخ هم لرلی شي. په فلسفه څومره باور لري په شعر کې؟
فلسفه که دغه مفهوم کې واخلو، استاد غزنفر وایي چې دا به مې انصاف نه وي چې ژوند کوو او په ژوند باندې غور نه کوو، مانا چې فلسفه نه لولو. نو د فلسفي تاثیر په شعر باندې که چیرې وي ښه به وي. تېره ورځ یو ځای کې مرکه مې لرله، د ادب فلسفي پړون باندې دمل د دایرونه وکړل چې د ادب نه فلسفي د تک څنګه کیږي نو هغه کې خبره ده چې ادب یو احساس بیانې او د ژوند عواطف او احساسات بیانې او فلسفه څه کوي ژوند ته معنا ورکوي ژوند ته لورې ورکوي ژوند ته فکر ورکوي نو زما فکر سره چې فلسفه په شعر کې دا ډېره غوره ده او دا یو مثبت فکر ورکوي دا یو ښه کار دی او الحمدلله موږ په ډېرو اوسنیو شاعرانو کې دغه رنګ ډېر پیاوړی لرو ښه بېلګې سعود صاحب دی سعود صاحب شعرونه زه ډېر لولم ماله ډېر خوند راکوي زه فکر کوم چې دغه اړخ ډېر غالب دی
د شاه سعود نه پرته نور په پښتو کې څوک ستاسو خوښ دی د لدې کبله چې په شعر کې فلسفه راولي او تاسو باور لرئ په دې باندې
دغه برخه کې خو شاه سعود صاحب ډېر ښه دی نور استاد صدیق مسرلی شعرونه ډېر خوند راکوي ډېر لولم پیر محمد کاروان صاحب همداشان درویش درانی صاحب ساحل صاحب په ځوانو شاعرانو کې بیا امین صاحب ډېر خوند راکوي حفیظ امین صاحب ډېر لولم ډېرې اورم همداشان مصطفی صالح صاحب سپرلی په خال کې کلیات مې د څنګ کې پروت دي یعنې ډېرې مینهوال یم ډېرې لولم همداشان د نورو ګڼو شاعرانو شعرونه خوند راکوي ځینې صاحب شعرونه فیسبوک کې ډېر ګورم او اوس لخره سره په تمه یو شعري ټولګې هم چاپ کېږي نو دغه شاعري زه د یوازې دې لپاره نه ګورم چې ما ته ښه احساس راکړي او عواطف مې راوپاري بلکې زه ډېر وخت د دغې شعر هغه ژورو ته زما په اصطلاح فلسفي ته زما د خپل آن د خپل زاویې نه دغه شعر شنم او تحلیلوم او یو نتیجه اخلم یو پایله اخلم یو فکر اخلم یو مفکوره اخلم دا کوم شاعران چې ما یاد کړم په دې خاطر دا ډیر لول مو ماته ډیر خوند راکړي
دا شاعران چې تاسو یاد کړل صدیق صاحب په دوی کې د چا اثر هم په خپل شاعرۍ باندې ویني
حتما دا تاثیرات به وي او زه کله چې شعر لیکم فکر می د کاروان چې شعر یې ته ویو فکر کوم چې تاثیر به وي خو نه وی به یاد نه وي خو ډیر د هغه نه متاثر یم په ژوند کې په افکار کې زه که ما نږدې نه لیدل دا هغه اخلاق او کردار او چلن دا هغه درانه الفاظ او دا هغه پښتو دا هغه بیخي جالب و زما لپاره نو ما باندې ژوند کې ډیر مثبت اثرات کړي دي ممکن په شاعرۍ کې مې وخوې نوې نمازه کوي کاروان چې شعر علاقه و زموږ د شعر ادنان و زموږ فکر کوم چې مناسبه به نه وي خو حتما وي به
خپل یو شعر په دې برخه کې اورېدونکو ته ووایاست
سمه ده تکل چې دغه یو غزل دی وایي باڼه له یو بل فاصله واخلي چې تا وویني بانه له یو بل فاصله واخلي چې تا وویني د سترګو تور اوبه اوبه شي چې اشنا وویني او چې یک تنها شي باید روحي هم تازه شي دومره چې یک تنها شي باید روحي هم تازه شي دومره په لار چې درومې دیوالونو کې هم سا وویني او د عشق براغ به مسپرلی شي او مخ پورته روان ښه وارخطا به شي چې تا وویني هم ما وویني او مختره چې بیا به تل تر تل بورجل کاندي په دې باور یم بیا به تل تر تل بورجل کاندي په دې باور یم هیڅ دې کې که څوک د عشق لویه دنیا وویني هیڅ دې کې که څوک د عشق لویه دنیا وویني
ډېر ښه تاسو په پوهنتون کې جورنالیزم لوستی ویلی مو دی په جورنالیستي برخه کې چیرته کار مو کړی که مو نه دی کړی
دغه کې مې کار نه دی کړی تکل چې برقي رسنۍ سره د مثال تلویزیون راډیو کې نه یم پاتې شوی خو د تحلیلي ژورنالیزم په لرې مو دغه برخه کې مې رسنۍ سره مې کار نه دی کړی مطبوعاتو برخه کې خو شخصا ډېر څه مې کړي دي او
او که موخه برابر شو نه ټول به له خیره سره مطبوعات لري غشي خو کار می لا تر اوسه کوم رسنه سره نه دی
کار مو د اوس څه دی څه کار کوي
فعلاً یو ښوونځي کې ښوونکی یم لنډمهاله قراردادي فعلاً داسل اصول صنفي دی دغه لومړی ټولګی دی او په دغې باندې بوخت یم مخکې مې تدریس کړی و پښتو مې تدریسوله تر دولسم صنفه پورې په لیسه کې خو اوس فعلاً دغه لنډمهاله استادي مې اخیستې قراردادي او د لومړی ټولګی راسره دی د هغې استاد یې
استاسو لمخکینه یو خبرو زدا سلک په هم شوم چې شاید حتمان به مو وعده کړی نو د دې شخصي ژوند په باب یو څو لنډه لنډه پوښتنه درنه کوم صدیق صاحب وعده مو کړی
دالي
مشمن لري
درو لا دین لارم شکر ده مشر می زید یعنی منځنۍ لور او کشر می بیا زید
اوسې په کوم ځای کې
فعلاً جلال آباد ښار کې یم او سیګو استوګن په بابوړو کې څوکۍ ولسوالۍ بابوړو کې کومه ډول
د راتلونکي لپاره څه پلان لري تاسو درس په ژورنالیزم کې ویلای کوي شاعري او کار مو دا دی چې په یو ښوونځي کې د معلم دنده لري د ښوونکي دنده لري نو د راتلونکي لپاره د څه خاص پروګرامونه پروژې څه شته
تکل څه به بل هات من وي ځکه چې ژوند کوو باید ورته غور وکړو د راتلونکي لپاره زه خپله د ژورنالیستیک تحلیلي ژانرونه ډېر خوند اخلم او دغه برخه مې ډېره خوښېږي نو غواړم چې دغه برخه کې یو څه کار مې کړی دی یو څه کار نور وکړم همدارنګه د ژورنالیزم لپاره څه کار وکړم او په ژورنالیزم کې نورې زده کړې وکړم ماسټري وکړم دکتورا زمينه راته مسایل شي دکتورا وکړم او مدب خو بیا د ذوق نه پالي دی ورخه دی ان شاء الله مخکې زموږ ته لري ورته نه پرېږدي وخت لري ځواني لري دا مصرفو او موږ باندې نه مصرفو چې هم به ذوق بل هم به مسلک پالو ان شاء الله د خدای نه وړي چې دوه کې کار وکړو ان شاء الله اراده شته چې دوه کې به کار کوو دوه ولا طاره به کار کوو
شیرونه یوازې لیکي او ک نصري لیکنه هم لري
په ادبیاتو کې شیرونه میام لیکلي دي او سره په څنګ کې په ټولنیزو موضوعاتو باندې ځینی وړي وړي لیکنې د فیسبوک لپاره یا د همداسې نور رسنیو لپاره دغه مې هم کړی دی او د دې وروستیو کې مې کالم لیکنې ته مخه شوې ده یو څه کالم مې رانیولی یو څو برخې مې لیکلي دي همداشان داستاني ادبیاتو باندې مې یو اثر رانیولی دی غواړم هغه هم بشپړ کړم داستاني ادب کې دغه کارونه کوم او په دغه باندې مصروفه
داستاني ادب دستانی ادب باندې تحقیقی لیکل کوي
نه تا کار څه د ناول مرانیل وړاندې د ناول ول کوم په دستانی ادب
څومره کار مخکې تللی موضوع یې څه ده
موضوع با اوس نه یم تا کار څه دی دا اوس نه یم څه نه ده بیا به تاسو شخصي کې ولېږم یو څه مصرفیتونه دي کار مې لکړه د چوکاټ مې ورته جوړ کړه ده فقط وخت راکم او ورته کېنه مې ان شاء الله چې رسیدي نږدې مېشني مکه ان شاء الله چې بشپړول شي
تصمیم لري چې چاپ کوي دا کتاب مو ځکه شیرونه خو تاسو ویل چې تر اوسه پورې کم دي د یوې ټولګې شیرونه نه دي ظاهرا برابر شوي نو غواړي چې ناول مو چاپ کړي
نه په کال سره د فیسبوک نه بغیر نور مې زلمه غواړي چې خپل شعر خپل نثر خپل لیکنه د یو ادرس او شعر کوم ځکه زه خپل شعرونه د خپل لیکنه نیمګړتیا درکول شم په دې نیمګړتیا لري نو دا بیا پر اکلم کې چې دا باخر څه خبر چې زما په ژوند باندې ممکن منفي اغیز پرې باسي نو لیکل کوم لیکل میکړي دی لیکل وکم ان شاء الله خو چې تر څو پورې بشپړ ډاډه شوی نه یم او پوره مطمئن شوی نه یم نو په خپل خوښه باندې نشر کوم او کوم چې ضرور او چا غوښتنه او بیا بل لارې نه ته وشو هغه نشم ویلی خو خپله خوښه او خپله اراده مې دا ده چې تر ډېره پورې صبر کوم.
ډېر ښه. د مرکې پای ته رسیدلی یو، یوازې یوې بلې پوښتنې ته هم لطفا ځواب راکوي، بیا به خدای پاماني سره وکړو. زما پوښتنه دا ده چې اکثره خلک ما چې لیدلی دي لږ تر لږه په پښتو کې، ما چې لیکوالان لیدلي دوی لنډو کیسو نه پیل کوي بیا ځي ناول ته. تاسو لنډې کیسې لیکلي دي او که راسن مو له ناول نه پیل کړی؟
لنډو کیسو هڅه مې کړې وه خو داسې بشپړ بریالی ورباندې نه وم. زموږ ملګری مې دې برخه کې ډېره زیاته پوهه لري ماشاءالله، نو هغه سره بیا په دغه لنډو کیسو مې لیکلي وي، هغه سره مې شریکولې، ډېرې نیمګړتیاوې پکې راایستلې. نو هغه نیمګړتیاو نه ما درس اخیستی دی او مستقیمه مې دغه یو موضوع پیدا کړې ده. ما لی کار ورباندې کوم که بیا کوم ځای کې بندېدم ملګرو نه مرسته غواړم. دا زما لومړنۍ هڅه مې نه ده لنډې کیسې مې لیکلي، خو داسې فکر کومه چې هغه ډېرې ښې نه وي، نو دوی کې باید ډېره خواري وکړم. ملګرو میسیجونه مې کړي، زنګونه مې کړي، هغوی را سره بشپړ همکاري کوي.
دا لنډې کیسې مو چې لیکلي دا په هغه ډله لیکنو کې دي چې له شعرونو سره تاسو خپل آثار نه بولئ یا نه غواړئ چې خپل آثار یې وبولئ او چاپ یې کړئ؟ د هیواد ځوان شاعر او لیکوال امداد الحق صدیقی د آزادۍ میلمه په خبرونه کې را سره و. تر بلې مرکې د خدای پامان.
د آزادۍ میلمه.